آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د سږ کال هنري او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکې اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان جمال الله خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه را اخیستې وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم؟ تا پسې ښه نه وم، ته تلې تبې نیولی وم.
په پکتیا کې د محلي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اورېدلی شئ. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین اسوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار ننداري ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات ننداري ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلېرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابري خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډېر پخواني دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخواني دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډېرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال احمد جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنی دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده سوې ده، جلال اطماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی: افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعات و فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې دغه خوښي او د نورو خوښي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې نازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسي، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتما باید درې فوقالعاده اثار ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کیدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوی میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کړو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې مونږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل:
محترم ډاکټر خلیل الله، باستان شناسي په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ، د باستان شناسي په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسي د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درېو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر، د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین، د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس برشو د داستان برخه ته، او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات دي. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وینده ماری مطمئن ده نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي درین ځای خپل کړی دی او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها او ورپسې محترمه نسیمه جلال او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکی درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. کله مو لیکلی و؟ څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدردانی وسي نو دا طبیعي خبره ده. که وړی که ځوان یې که لوی که سپین ږیره یې که نارینه یې که ښځه یې خامخا هغه په روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کېږي. پس و دغه د کتاب په اړه دا زما وروستی ناول و د بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه د لیکلو وخت یې راونونی و. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیمه لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو او دا تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې چې هغه د میرویس نیکه په ژوند دغه د میرویس نیکه په هڅو فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې د بغدادي پیر په ناول کې تر ډېره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات هغه د پاچا له هېواد سره مینه پرمختګ او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ راوپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی او دغه فعالیتونه او داسې څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه ناوړه استفاده او د پاچا پر ضد یې راوپارول. دغسې یو داستان
احمدی صاحب په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوې دي؟ د ده فعالیتونه څه دي؟ د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري. خو هغه تاریخي پیښې بیا هم تاریخونو راخیستې وي. ډېره استفاده ځمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخي افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و له هغه نه هم ډېره استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې د همغه وخت په اړه باندې ما ولوستل. ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چېرې یو څوک غواړي چې تاریخي یو څه ولیکي هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده. یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دي هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه. او بل طبیعي خبره ده چې ناول تخیل ده، چې ناول ده نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې نه مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه. د څنګه د تر سیوا د تر تر ساته دی اګای پوری دغه جاسوس سیمو دغه دغه سکوم دغه د اعتبار په خاطر باندې د خطر په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کی یو خدای د پیر په جامه کې راغی او بل اوس لپاره رسوم کې لکه عصري وسایل او ټکنالوژي سره خلک نه دی بل بلد نم دغه ډیوی جونز ته هغه وخت فرزند پکتیا پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایل نو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران وو خلک فرزند لاور سپیکر سل کله په خلک نه ورسره بلد لاندې چینه ولا الته به خلک خو ترافیک خلک د تم تعویز دوه لپاره به ورته راتل الته به خپل مشکلات ول دی او بل نمونه به یخصل دغه ټول وزن د غونه په پورته هم دغه ریویژن زاوریدل نو کله چې بل ته ورغی د به فرزند د خلکو نمونه اخیستل فلانای په خیر علی هغه نفر بایران ستاوس خامخه پټي ور معلوم دي همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ او ناول هم دغه خصوصا تاریخي ناول
بیا هم مبارکي درته وایم کوم ده
منن تاسو ته منن
تلاش ته په سرکلې وې ستړي مشي
سلام تاسو ته او د زادې رادیو ټولو درنو ریدونکو ته
تلاش سه لکه څنګه چې مونږ وسوم واوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړي لامل څه ولې ته د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړي ستاسو په شعر کې څه داسي وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي
نو ولاز خدا سي دقیق دوی هغه معیارونو خبر نه يم خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاک د دوی معیارونو باندې زه فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکی به یلته معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډیره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعرۍ پسې ګرځي او په نوې شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې پکار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم خای زما شاعری نوې خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلی یو څه به پکې پیدا کړي
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېواله یعنی څه
سر یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روحانه شي مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخ نه نه یخ پږي کینې سي زل ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی زه د خبرو شور تغاړ ور کړم زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندون مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې دی مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل هغه نور محتویات ته پام نه کیدوم یوازې په یو موضوع روانو دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخ نه نه یخ پږي کینې چې زله ګرمۍ نه اور ته غاړه ورکړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور ته غاړه ورکړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
هغه د روان زمان هغه ناخوالې دی راخستی دي لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنی کیږي او څنګه حتمن هر څوک یو هیله لري چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور ته غاړه ورکړم
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو ادمی به نور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده د کورنۍ غړی د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ په خوانه یو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوس موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په دغه برخې کې کار کوو اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالک یا د تورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډیره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره په کار داري چې د په اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي کنه. یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دا دي چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخی حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویلې خی دا مثلا داسې نه وي چې د چا ورته پام وي چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شه چې دا مرتبه لري کنه. خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم. پرېږده چې هغه مور چې مې دغه اولادونه چې دي هغه کورنۍ چې ده هغه هم زما لپاره اړتیا لري. زه هم چې داسې نوي خبرې وشي نوي خبرې ډېرې دي خو صرف هغه شعري قریه غواړي.
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغوی ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره. مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعري کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړ شي. دغه روحیه تاسو څنګه
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا ک یو هنرمند دا خپل ژوند هنر لپاره وقفه دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه. د هند لتا منګشکر چې دا هغه د دې لپاره واده ونه کړي چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي. کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل ده. زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوی دی او دای کوشش کوي چې د امغ رنگ تعقیب کړي دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلی دا هغه حڅه دا کړی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه. زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري. یعنی ک زه چیرې شل کاله بادم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه. یعنی زب خپل لار روانه مخو زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یو ډون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنا خلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کو یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي نو د دې لپاره په کارم دار چې دې د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه. دغه سی په شیری دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی. یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کړي هر عقل خو په غلار خو دې کوخه خو کې چیلل شي.
دغه وخت زموږ اوریدونکي استاد شعر په تمي درد آباد راواخل یو لغنه یو خکل غزل درنو زوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې ستاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چي نوي شاعری راتوي.
ښه نوي غزل ملکل داسې ده چې د بې وسه حد ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي 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 ته بنول او ما
ها ډیر ښه.
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم. تما نه غواړی چې زه خښم زه څنګه خښم. تا پسې ښه نه وم تتلې ته به نیولی وم. زه تا ته مخامخ ولاړم خاموش وم ته په هر توری درېدې ته به نیولی وم. او تر سره وي د ګرمۍ څپې دې راکړې وجود تران لاړې زه د شپې ته به نیولی وم. او ته خپه مشې زه نشه یا خپه نه وم خو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولا
خوږی ته بینه ولا وا ډیر مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نن.
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط ولن نکلونه راوړي. زنه پیغام چې په نکلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خدای یو شاعر و مسره داسې و چې مینه دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وګ به شو وګ میته
ډیر زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالی مینا یا پوها پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی ټاپو په اوبو کې ډوبېږي. د ټاپو ټول اوسیدونکو دي د ځان چاره وکړي. لیمینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنۍ ته یې وویل، په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې؟ شتمنۍ ورته وویل، ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل، نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل، غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. غم سړه سا واخیسته. ویې ویل، مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل، راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته وروخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې یې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژنې. پوهیانه ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت؟ وخت څنګه را سره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې مېړه دې کور کې نشته، نه درځو. مېړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه. ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له مېړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل مېړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو. ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې. ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته. محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه، خو په محبت پسې هغه نور دوه هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت معالی سندرغاړي له حکومت اګیله مندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان هر یو په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاړوندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمان کلی نکا دیوان ملالی زد گوام دا زندگی ملالی تچی زمان کلی نکا دیوان ملالی زد گوام دا زندگی ملالی تچی زمان کلی نکا دیوان ملالی زد گوام دا زندگی ملالی زد گوام دا زندگی ملالی
لوی پکتیا په کچه محلي سندرغاړي له حکومت ګیلمن دی وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره یې بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هوارې کړي. دوی به خپله فرهنګي او لرغوني موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپلې موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
لسه نوې نوې مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای.
نو موړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغېز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکی ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. دا دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم په خپل استاد رحمان رحمانی د گردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندان او آلته خلګو اوس فکر کوم چې مقصد هغه هنرمندان چې کوم اطلاعات او فرهنګ هغه لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې موږ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید په اطلاعات او فرهنګ کې راوځي
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل پرنګ ژوندۍ ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي دا پکتیا پرنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی ها داغ برکی موسیقی ورته بولو کنه آغا خوان نشته که لکه مخکی چی پا کم پا آغا سیل موسیقی که و نه وازی چی پا سرحدو مو یرغل نه بل مو پا پرهنگ نی هم یرغل ده مثلا تلویزیونو نه زمون خپل خپروان نلری دی بلچا سریالو نه و دیرامی نشروی و دی بلچا هنرمندان مخی تره وری کنه دو تا اطلاعات و پرهنگ نتوجه کرده
دا د په وینا که حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ پکې او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې له ځان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه
سفر زمې ډک دال کی ډولک انار بسرو دانو لک انار بسرو دانو پیاسمان کی دس پج میدا قدم نسیم خالدا قدم نسیم خالدا شرایط کم ستا خیس در سر می وود وخدی بالک تر سر می وود وخدی نالاری کا گاوا گشوا دی پتیا بغرا پرشوا دی پتیا بغرا پرشوا لکمی ورکا دا پینزو ورک لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسا گاری سارگ بجور شیسار گاری ندی بینم ندی گورم دی بوٹو پپلو دی شورم دی بوٹو پپلو دی شور شن خالی دی ماتا را کی کام دی ٹول وصلی را واخلی کام دی ٹول وصلی را واخلی سپن اخلی لکا کی لاس لنو کاری نایام در خلاس لنو کاری نایام در خلاس پوری کیگ دیکھی دی شن خالی جنی پکشی دی شن خالی جنی پکشی دی ودا پوری کیگ دی بار کے شن خالی کتار کتار کے شن خالی کتار کتار کے او تا دی خدای لاری سارگ باجو شیسا گاری سارگ باجو شیسا گاری دکی دی پیزا ملخوری شن خالی زینه را گوری شن خالی زینه را گوری شن خالی پا گلی لارا لابا لغاڑا لبل شراوی لغاڑا ورش پدا تورا خونا شن خالی ندا معلوم شن خالی ندا معلوم ورش پدا تورا باکی شن خالی بغدا پیدا کی شن خالی